درنو اوریدون که السلام علیکم وس په افغانستان کې د ماسیګر څلور بجې دي تاسې زموږ اخلاق آزادی رادیو او ریز اسمت څاروانیم او د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. لومړی خبرونه واوري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د طالبانو او ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ پرونی نشته ته په اشاره ویلي هر ډول نشته د دواړو هیوادونو په سیانده. د ایران په بهرنیو چارو وزارت کې د جنوبی آسیا د سیمې عمومي رئیس سید رسول موسوی نن په خپل ټویټر کې لیکلي د افغانستان او ایران خلک او نخبگان دی هوشیار وي چې هر ډول نشته د دواړو خواو په ګټه نه ده. د نیمروز ولایت په کنګ سرحدي ولسوالۍ کې د طالبانو او ایراني پوله ساتو ترمنځ نشته بېګا تر ناوخته پورې روانه وه چې دواړو لورو پکې له درنو سپکو وسلو کار واخیست. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند ویلي په نشته کې په دواړو غاړو کې یو تن وژل شوی او ګڼ ټپیان دي. خو د ایران ایرنا خبري اژانس راپور ورکوي چې په دې نشته کې د ایران د سرحدي ځواکونو دوه سرتیری وژل شوي او دوه ملکی وګړي ټپیان دي. ځینو سرچینو ویلي د افغانستان لوري ته د جګړې په ټپیانو کې لږ تر لږه درې مېرمنې او څلور ماشومان هم شامل دي. سپای پاسداران تو وخت د نږدې فارس خبري اژانس د راپور له مخې د دواړو هیوادونو سرحدي چارواکو د دې پیښې په اړه څېړنې پیل کړې دي. نن د مې میاشتې 28مه د لوږې په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې رارسیږي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا د شمیرو پر بنسټ دا مهال په افغانستان کې 28 میلیونه او 3 لک وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د اوچا په وینا په دولتي او غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار محدودیتونو د نړیوالې ټولنې د مرستو رسولو چاري نوري هم پیچلې کړې دي. خو د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد آزادی رادیو ته ویلي د دوی له واکمنېدو راوروسته د هیواد اقتصادي وضعیت مخ په ښه کېدو دی. د بې 28مه یا د لوږې نړیواله ورځ په 2011 میلادي کال د لوږې د له منځه وړلو په هدف چې یوه نړیواله ستونزه ده ونمول شوه. د راپورونو له مخې د مهال په نړۍ کې څه باندې 800 میلیونه وګړي له لوږې ځورېږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي د هغو کسانو ملاتړ ته دوام ورکوي چې د شخړو له کبله بې ځایه شوي یا هم بیرته خپلو اصلو مینو ته ستنی شي. د ادارې نن یکشنبه په یو ټویټ کې لیکلي UNHCR یا د کډوالو لوی کمشنری د کډوالو او د ستنیدنې او ادغام د لومړي توپ په ساحو کې د کوربه ولسونو ملاتړ هم کوي. د ټویټ له مخې په دغو مرستو کې د معیشت په برخه کې روزنه او د ښځو لپاره د فرصتونو برابرول شامل دي چې په خپله د ځانونو او خپلو کورنیو مرسته وکوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری ویلي په افغانستان کې د امنیتي وضعیت له ښه کېدو سره څه باندې 1.3 میلیونه کسان خپلو اصلي مینو ته ستانه شوي دي. په ترکیه کې خلکو نن یکشنبه د ولسمشۍ په دوهم ځلي ټاکنو کې د رایو ورکول پیل کړی دي. دا ټاکنې د رجب طیب اردوغان او د هغه د لوی سیال کمال قلیچدار اوغلو ترمنځ کیږي. اردوغان چې له 10 کلونو راهیسې په ترکیه کې د مشرتابه پر بیلابیلو څوکیو دنده ترسره کوي شایي وکړی شي د ولسمشۍ په بل 15 کلنه دوره کې بریالی شي. د مې میاشتې په 14مه د ټاکنو په لومړي پړاو کې یو کاندید هم ونتوانېد چې اکثریت رایې وګټي ځکه نو ټاکنې دوهم پړاو ته وځلېدې. څه باندې 4.5 میلیونه وګړي په ترکیه کې د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. ټاکنې نن سهار پر ځای وخت 8 بجې پیل شوې او لومړۍ نتیجې به د مازیګر پر 5 بجو د رای ورکولو د مرکزونو له تړل کېدو 2 ساعته وروسته خپاره شي. او روسیې تیره شپه د اوکراین پر پلازمینه کیف بیا یو لړ هوایي حملې کړي چې د چارواکو په وینا داسې ښکاري دا پر اوکراین د روسیې له یرغل راوروسته پر دې ښار د بې پیلوټ الوتکو تر ټولو پراخې حملې وې. دا حمله داسې وخت شوې چې د اوکراین په پلازمینه کې نن یکشنبه د دې ښار د تاسیس کلیزې ته چمتووالی روان دی. د اوکراین چارواکي وایي د هوایي مدافع رادارونو لږ تر لږه 40 بې پیلوټ الوتکې چې د کیف پر لوري روانې وې ویشتلې او د ویشتل شویو الوتکو په ټوټو یو تن مړ شوی دی. تاسو زما شخله آزادی رادیو اورئ. د آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ او هم د آزادی رادیو مطالب لوستلئ شئ. آزادی رادیو .com زبوش د وی پانی پته ده. د ایران او افغانستان په پوله کې له نشته وروسته دواړو خواوو پټیل چې سیمه ته حقیقت موندونکې پلاوی ګولې شي. د دې ډول نشټو عوامل څه کې دي شي د سیاسي چارو له یو کارپو سره پرې شکی دي لیو
امریکایي نظامي له وټل څخه وروسته ایران دا سوچ کوي چې نو اوس په افغانستان کې دوی ډېر لوړ لاس لري.
په کندهار کې د طالبانو د امر بالمعروف په لوري په ودونو کې د شزو له خوا د دریا وهل منع شوي دي.
ټولو ملګرو ته دا خبره ده چې دغه په ودو کې که دریا چا وهله هم کوشش دا وکړي چې د دریا چې واده سړی هم بوتي ترې وتي نو لکه چې دریا پر روانه وه.
په نورستان کې د یوې ناچاودلې مرمۍ په چاودنه کې دوه ماشومان وژل شوي دي. په کونړ کې بیا د دوو کورنیو په شخړه کې درې ښځې ټپیانې شوي دي. د ترکیې د نننیو انتخاباتو حال هم درکوو.
دا ټاکنې به زموږ ځوانانو او ملت لپاره وي. هیله من یو چې د هیواد وګړي مو سمه پرېکړه وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په داسې حال کې چې ایرانی او طالب چارواکي په نیمروز کې د پرونی نشټې پر پریوبل اچوي، یو شمیر افغانان د دې نشټو دوام د افغانستان په ګټه نه بولي. دوی وایي ستونزې باید د خبرو له لارې حل شي، ځکه چې د دوی په وینا په جګړه کې تر ټولو ډیر زیان ملکي وګړي ته رسیږي. لبلی خو له پرونی نشټې وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال نن په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي، هر ډول جګړه د دوړو خواو په زیان ده. په ورته وخت کې نن د ایران د ځمکنیو قواو مشر او یو شمیر نورو جګپوړو پوځي چارواکو د افغانستان او ایران ترمنځ له سرحدي سیمو څخه لیدنه کړې ده. جزئیات د امید ظهیر مل پراپور کې.
د نیمروز په کنګ سرحدي ولسوالۍ کې ایرانی عسکرو سره د طالب ځواکونو له پرونی جګړې وروسته یو شمېر افغانان له ایران سره وضعیت کړکېچن کېدو او د دې شخړو پایلو ته اندېښمن دي. کابل میشته روح الله دا ډول نښتې د افغانستان په ګټه نه بولي او د خبرو له لارې د ستونزو په حل ټینګار کوي.
ایران زمونږ ګاونډی هېواد دی، پاکستان زمونږ ګاونډی هېواد دی، په زرګونه افغانان هلته ژوند کوي او دغسې مشکلات او دغسې جنجالونه بیا د دواړو هېوادونو په اړیکو باندې خورا منفي اغېزې کولی شي.
روح الله زیاتوي د ایران په ګډون له ګاونډیانو سره د طالبانو د جګړو او تاوتریخوالي بیا په دې هېوادونو کې میشت افغان کډوال پرې کوي. د ننګرهار یو تن اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي وایي که څه هم د طالبانو حکومت له ګاونډیو هېوادونو سره د ښو اړیکو دعوه کوي، خو د ده په خبره دا ډول نښتې ښیي چې وضعیت نورمال نه دی.
افغانستان داسې یو حالت کې دی اوس چې ډېر وخیم حالت دی او د دغسې جګړو توان په خلکو کې نشته. او بلخوا د افغانستان ولسونه تقریبا څو لسیزې په جګړو کې ښکېل دي، نو د جنگ ستړي شوي دي او نور نه غواړي چې جنگ دې مخکې لاړ شي.
د طالبانو حکومت او ایراني چارواکو د نیمروز د کنګ ولسوالۍ په سرحدي سیمه کې د پرونی نښتې پړه په یو او بل اچولې. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په دې نښته کې د خپل یو سرتیري وژل تایید کړي دي. د ایران تسنیم خبری اژانس هم لیکلي پرونی نښته کې یو عسکر وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. هخوا د جنوبي اسیا لپاره د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سید رسول موسوی د دې جګړو دوام د دواړو هیوادونو په زیان بللی. هغه نن په خپله ټویټر پاڼه د نیمروز جګړه د دله قوله د استعمارګرانو یوه دسیسه بللی. هغه زیاته کړي د دواړو هیوادونو خلک او مشران باید باخبره اوسي چې هر ډول جګړه دواړو لوریو په تاوان ده. د ایرانی او طالب ځواکونو ترمنځ له پرونی نښتې وروسته تېره ورځ ناوخته دواړه لوریو خبرې هم وکړې او د دې پېښې د څرنګوالي په اړه یې په څېړنو هوکړه کړي. هخوا نن د ایران د ځمکنیو قواوو مشر امیر کی عمر سایدری او ورسره یو شمېر نور لوړپوړو پوځي او امنیتي چارواکو د افغانستان او ایران ترمنځ له سرحدي سیمو لیدنه کړي. تسنیم خبری اژانس د ایران د ځمکنیو قواوو د مشر له قول لري کې اوس په سیمه کې وضعیت آرام دی، خو د تیرې نښتې پړی په طالبانو اچولې ده. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت بیا پرون ایرانی لوري د نښتې په پیل تورن کړی و. د نیمروز د کنګ ولسوالۍ په سرحدي سیمه کې پرونی نښته داسې مهال وشوه چې په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په افغانستان کې د ایران سفیر حسن کاظمی قومي سره لیدنه کې دواړو خواوو په همغږۍ د سرحدي سیمو په مدیریت ټینګار کړی و. تر خوا یې تېره اونۍ د ایران یو لوړ پوړی پوځي پلاوی دوه ورځې په کابل کې و چې یو مهم بحث یې د افغانستان او ایران ترمنځ د سرحدي سیمو امنیتي خوندیتوب. طالبانو او ایران له دې وړاندې هم څو ځله سره نښتې کړي. هغه مهال هم خپل منځي جګړو کې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله اړولې وه.
د افغانستان او ایران په پوله کې له پرونۍ نښتې وروسته دواړو خواوو موافقه کړې چې د حقیقت د معلومولو لپاره سیمې ته پلاوی ولیږي. د افغانستان د نیمروز ولایت د کانګ ولسوالۍ په سرحدي سیمه کې د پرون ماسپښین په نښته کې لږ تر لږه دوه ایراني او یو طالب پوله ساتي وژل شوي او یو شمېر رو ټپیان شوي دي. ایران وایي دا نښته د ساسولي، حاتم او ماکاکي د کلیو په شاوخوا کې شوې او په لړ کې له درنو او سپکو وسلو کار اخیستل شوی. له نښتې وروسته د افغانستان او د سفارتونو او د دواړو خواوو د دفاع وزارتونو ترمنځ تماسونه نیول شوي او همدارس په کابل کې د ایران سفیر او مرستیال د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو وزیر سره کتلی دي. زموږ همکار مرسلین ارسلا د ایرانی ځواکونو او طالب پوځیانو ترمنځ د تیرې ورځې د نشتې په عواملو او د دغو نشتو پر عواقبو د امنیتي چارو له شنونکي احمد خان اندړ سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلی چې دا نشتې ولې کیږي او ایران له طالبانو څه غواړي.
له پاکستان سره خو موږ ډېر زیاته شخړه لرو د ډیورنډ کرښې په اساس او د ایران هم په ځینو ځایو کې مخکې راغلي. نو د دې لپاره په سرحدي پولو کې هم ستونزې شته، نه یوازې د اوبو حقابه ده او بل د دوی ولسمشر که تاسو اوریدلي ډېر په مغرورانه توګه د افغانستان لوري ته یو اوسني حکومت ته اختار ورکړ چې دا یو غیر ډیپلوماتیکه ژبه وه چې دوی وکاروله. په داسې حال کې چې دا یو حقوقي موضوع ده، دا په ناستو په خبرو حل کېدای شوی او همداسې د همدغه صفري نقطو لپاره زه د یو نظامي په توګه ورسم چې له سره باید کمیسونه جوړ شي. دلته د ملګرو ملتونو استازي هم دا زموږ ګاونډیان په ډېرو ځایو کې وړاندې راغلي دي، دا باید له سره دغه سرحدونه تثبیت او دا شخړه به باید نور راپیدا نه شي. په سرحد کې زموږ د افغانستان لوري هم داسې تربیه شوي سرحدي پوځیان نشته او د دوی خو هغه پخوانی خوبونه چې د افغانستان په حکومتونو مخکې وړاندې راځي او یا هم په ځینو د افغانستان په خاوره کې خپلې پوټې جوړوي. حتی داسې ویل کېږي چې ځینو ځایو کې د کانالونو ډېر قوي استحکاماتي کارونه یې شروع کړي دي. دا ټول هغه څه دي چې باید د خبرې له لارې حل شوی وای، نه چې جګړه پکې شوې.
ایران د افغانستان د هر بل ګاونډي هیواد په پرتله له طالبانو سره ښې اړیکې لري، خو په تیرو دوو کلونو کې موږ د ایران او د طالبانو حکومت ترمنځ د په ځینو مواردو کې د پوځي برخورد شاهد یو. ایران له طالبانو څخه واقعا څه غواړي چې طالبان هغه نشي ورکولای او د دې لامل کیږي چې د دوی ترمنځ پوځي شخړه رامنځته شي؟
د امریکایي نظامیانو له وتلو څخه وروسته ایران داسې سوچ کوي چې نو اوس به په افغانستان کې دوی ډېر لوړ لاس ولري او طالبانو سره یو قسم سیاسي لوبه شروع کړي، کله به چانس ورکوو کله به چانس ورته کموو. که څه هم دوی سفارت ورته پریکړه ده، دا ټول د دوی د خپل شخصي منافعو لپاره. تاسو پوهیږئ چې د ایران باندې هم ډېر تحریمونه، سیاسي او اقتصادي تحریمونه د نړۍ له خوا څخه وجود لري او ایران کوشش کول چې ځان ته د تجارت لاره آزاده کړي، یعنی د افغانستان ترانزیتي لاره دوی خپل تیل خرڅ کړي په ځینو هیوادو باندې. که چیرې ایران دغه شخړو ته ادامه ورکړي د ایران په نقص تمامېږي. ایران باید د ملګرو ملتونو او د حقوق د بندول له قوانینو سره سم د افغانستان سره په مخ لاړ شي.
د طالبانو حکومت په تیرو دوو کلونو کې د دې ترڅنګ چې د افغانستان له ګڼو ګاونډیو هیوادونو سره یې لفظي برخورد درلود او تورونه یې په یو بل پوري کړي دي، د افغانستان له دوو ګاونډیو هیوادونو سره یې نظامي برخورد هم درلود، نو د دغه وضعیت دوام د طالبانو د حکومت لپاره څه پایلې درلودلی شي او څونه د طالبانو د حکومت ثبات ګواهي واقعا؟
په د افغانستان په اوسني حکومت کې طالبانو به دومره زیات اغیز نه لري لکه ایران ته چې ستونزې پیښې شي، ځکه موږ وینو چې په ایران کې هم ډېر خلک مخالفت د ایران د حکومت کې. بلوڅان دي زموږ په څنګ کې په مشهد کې په سنی مذهبو چې شپږ میلیونه سنی مذهب دوی هیڅ حق نه لري ورکړی او دوی باندې ډېر ظلمونه دي. دا به هم کېدای شي چې په مقابل کې ورته جګ شي او د ایران ستونزې به ډېرې شي. د افغانستان په اوسني وضعیت باندې به ډېر زیات تاثیر ونه کړي. یوازې هغه څه چې موږ د ایران سره لرو شاید د هغه اقتصادي نگانه موږ ته یو ستونزمن کار ته وسي، او له بلې خوا موږ ډېر 3 میلیونه افغانان ویل کېږي چې هلته مهاجر دي. دغه ستونزه ده، موږ باید د خپلو افغانانو چېرته میشتي د هغوی لپاره هم باید د ګاونډیانو سره له ټولو سره بیا هم یادونه کوم، په ځانګړې توګه د ایران او له پاکستان سره موږ د خپلو هغو مهاجر وروڼو لپاره هم باید ډېره نرمه ژبه وکاروو.
د امنیتی چارو افغان شنونکی احمد خان اندړو چې مرکه یې تاسو له آزادي راډیو اورېده.
د آزادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. آزادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د طالبانو د حکومت د کندهار د امر بالمعروف رئیس خپلو کسانو ته امر کړی چې په ودونو او د خوښیو په نورو مراسمو کې ښځو ته د دریا یا چمبې وهلو، سندرو اورېدلو او دغه راست د واده د شپې د نکریزو وړلو دود ته اجازه ورنکړي. دریا یا ټمبل وهل یا تمبل وهل په افغاني ټولنه کې له پیړیو راهیسې دود دی چې ښځې په ودونو، اخترونو، میلو او خوښیو په مراسمو کې وهي. طالبانو تر دې مخکې د ودونو په سالونونو کې هم پر موسیقي بندیز لګولی و. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د طالبانو د حکومت د کندهار د امر بالمعروف نوی ټاکل سوي رئیس مولوي عبدالحی عمری ته منصوب خپاره سوي کلیپونو په دغه ولایت کې د یو شمیر میرمنو اندېښنې راپارولي. په دغه کلیپونو کې مولوي عبدالحی عمری د کندهار د یو شمیر ولسوالیو امنیتي مسؤلانو ته لارښوونه کوي چې ښځو ته اجازه ورنکړي تر څو په ودونو کې دریا ووهي او سندرې واوري. په دغه صوتي کلیپونو کې ټینګار سوی که د چا له کوره د دریا غږ راوځي نو د هغه کور څښتن دي ونیول سي، او د سندرو د اورېدو په صورت کې دي د هغه کورنۍ ښځه بندې سي.
ټولو ملګرو ته دا خبره ده چې دغه په ودو کې که دریا چا وهله هم کوشش دا وکړي چې د دریا چې واده سړی هم بوتي تر وغه تمې لکوي چې دریا پر راونه واړي، او که دوی دا بنډارونه کول ربابونه ویشان نیول دریا ولې د هلکانو دا ځینې اخې پرېږدي استېمه، او که ښځو دا ډیکونه ایښي وه دا دوی رقص ورته کاوه کورواله یې بوزي بندې کوي تر څو مو ډک ځینې اخې سنې ایله کوي بینه.
د کندهار د امر بالمعروف رئیس ته په منصوب دغه راز یو بل صوتي پیغام کې د واده د شپې د نکریزو پر وړلو هم بندیز لګول سوی.
دا د نکروزو د فاره چې دغه ښځې وځي او دغه نوې دا دنده شروع کړې ده دا ټولې مطلق بندې کوي. په ټولو سوالیو کې د علماو په ذریعه هم خبر ورته وکړي، یا خپله هم بس دا بندې کوي چې دا دې نه کېږي، او که چیرې احیانا ورسره مخ سو لاست نو موټروان یې ګیر کړي یا بغل ته ودروي، خو دا کوشش کوي چې عکاسي درسه ونه کړي. په دغه وخت کې زړه د منکراتو چې عکاسي څوک درسه ونه کړي چې بیا پورته کړي، او دا موټروان بیا چې ښځې نیسوسوځي ګوښه شوي دا موټروان بیا بندې کوي.
په کندهار کې یو شمیر میرمنې د خوښیو پر مراسمو د طالبانو دا ډول محدودیتونه د اندېښنې وړ بولي. د کندهار دوی اوسېدونکي چې نه غواړي د امنیتي دلایلو له امله یې په راپور کې نوم واخیستل سي وایي په ودونو کې دریا وهل او د نکروزو شپه لمانځل د ښځو یوازینی هوس دی.
زه ډېر زیاته خفه شوې یم په دې خاطر چې د ورور په واده کې یعنی موږ ته اجازه نه راکول کېږي چې خوشحالي وکړو. دا کا په واده کې، د ماما په واده کې، ولې په څه خاطر پر دا بیریږم چې سبا ورځ ونه وایي؟ یعنی ښځې دې ژولم ګناه ده. مکتبونه بند کړل، حمامونه بند کړل، کورسونه بند کړل، پوهنتونونه بند دي.
دوی خو په احکامو په دین باندې ښه پوهېږي او دوی وایي چې موږ احترام ورته لرو، نو دا هم د ښځو یو شوق دی، اهم یو اواز دی. نو
د کندهار یو بل اوسېدونکي چې خپل مستار نوم راهیله شي وایي ودونه او کوزدې ځکه د شادي او د خوشي مراسم بلل کېږي چې ښځې پکښې درې وهي، سندرې اوري او نورې خوشحالۍ کوي.
اوس که چیرې زما د ورور واده اوسي، زه خو د ورور واده په ناتو باندې نه تېروم. موږ خدا پرستی هم کوو، ساز او سرود هم اورو، نعت هم وایو او د الله تعالی عبادت هم کوو. موږ هر لار مخته وړې ده، البته د اسلام په چوکاټ کې مو مخته وړې ده. الله تعالی چې کوم سره ته ویلي دي هغه مو مخته وړ دي، خو خپل د خوشحالۍ لپاره مو هم یو څه کړي دي او کوي. زه ساس چلانوم، زه سرود چلانوم، زه ارایشگاه ته ځم، زه فیشن کوم، زه شلباس اغوندم، زه د ورور واده لمانځم.
تا طالبانو په رسمي ډول د کندهار د امر بالمعروف د رئیس د دې صوتي پیغامونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې د ودونو په سالونونو کې پر موسیقي غږولو بندیز لګولی وو. دریا یا تمبل وهل په افغاني ټولنه کې د پیړیو راهیسې رواج لري چې ښځې په ودونو، اخترونو، میلو او د خوښیو په نورو مراسمو کې وهي. دغه راز د افغانستان په جنوبي سیمو کې د ناوې او زوم لپاره د نیکروز وړل یو پخوانی دود دی چې د واده څخه یوه شپه مخکې د زوم د کورنۍ لخوا د ناوې کورنۍ ته نکریز وړل کېږي چې دا په واده کې تر ټولو د خوشحالۍ شپه ګڼل کېږي.
د افغانستان مسایلو ته بیرته راګرځو، خو یو ځل به وګورو چې د ترکیې انتخابات څنګه روان دي. په ترکیه کې د رای ورکولو بهیر دوام لري او ګڼ خلک د رای ورکولو په مرکزونو کې د خپلو رایو کارولو ته په قطارونو کې ولاړ دي. د دغو انتخاباتو دوه کاندیدان اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان او کمال قلیچدار اوغلو دي. په ترکیه کې څه باندې 4.8 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په ترکیه کې د رای ورکولو مرکزونه نن پر ځای وخت د سهار پر 8 بجو پرانستل شول او خلکو د ولسمشری په دویم ځلې ټاکنو کې رای اچونه پیل کړه. د دغو ټاکنو دوه کاندیدان اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه عمده سیال کمال قلیچدار اوغلو دي. د فرانسې خبري اژانس په لیکنه قلیچدار اوغلو نن د خپل رای تر کارونې وروسته لرای ورکوونکو وغوښتل چې ځانونه له هغه رژیم چې د مستبد بللی آزاد کړي. بل لوري ته رجب طیب اردوغان د خپل میرمنې سره په استنبول کې د خپل رای تر کارونې وروسته خلک وهڅول چې د ولسمشري په دویم ځلې ټاکنو کې خپل رای وکاروي. اردوغان وویل دعا کوي چې دغه ټاکنې ترکیې او د ترکیې وګړو ته ګټورې تمام شي. د ترکیې د ولسمشری ټاکنې د می میاشتې پر 14مه وسوي، خو یو کاندید هم نتوانید اکثریت رای وګټي، ځکه نو ټاکنې د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ دویم پړاو ته ولاړې. په ترکیه کې څه باندې 4.8 میلیونه وګړي د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي. یو رای ورکوونکي علي سوکراک نن رویټرز خبري اژانس ته وویل
دا ټاکنې به زموږ ځوانانو او ملت لپاره وي. هیله من یو چې د هیواد وګړي مو سمه پریکړه وکړي.
د ترکیې د ملي ټاکنو ادارې رئیس احمد ینیر ویلي چې د دویم ځلې ټاکنو نتیجې به د ټاکنو د لومړي پړاو پرتله ژر اعلان سي، ځکه د ده په وینا دا وار یوازې دوه کاندیدان دي چې د رایو شمیرل به لږ وخت ونیسي. هغه ونه ویل چې وروستي نتایج به کله اعلانیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه په دې برخه کې سپورتي خبرونه هم لرو، خو تر دې وړاندې به وګورو چې نړیوال مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
د نړۍ زیاتو خبرونو او راسپونو د بشري حقوقو د دوو ډلو پر تازه راپور تفسیری خبرې کړي چې پر افغان شوزو او نجونو د طالبانو محدودیتونه یې غندلې دي. د امریکا لس انجلس ټایمز راسپانی په دې باب لیکلي چې د بخښنې نړیوال سازمان او د عدالت نړیوال کمیسیون د جمعې په ورځ په خپل راپور کې پر افغان شوزو او نجونو د طالبانو سخت محدودیتونه د جنسیت پر اساس له مجازاتو سره تشبیه کړل او په وینا یې دا د بشریت پر ضد جنایت ګڼل کیږي. د دغو بنسټونو په راپور کې دې ته اشاره شوې چې طالبانو څنګه د شوزو پر حقونو، د دوی په زندانی کولو، جبري ورک کولو، شکنجې او ناوړه چلند سره خپلو سختو فشارونو ته دوام ورکړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه د بخښنې نړیوال سازمان او د عدالت نړیوال کمیسیون خپل راپور ته دغه عنوان ورکړی دی. د شوزو په وړاندې د طالبانو جګړه په افغانستان کې د بشریت ضد جنایت او جنسیتي ځورونه. د ورځپاڼې په لیکنه که څه هم طالبانو په لومړیو کې ژمنه کړې وه چې حکومت به یې منځلاری وي، خو له کله چې یې پر قدرت منګولې شخې کړې له ټولو ټولنیزو برخو یې ښځې او نجونې حذف کړې او تقریبا د خپلې لومړۍ دورې واکمنۍ ته ستانه سوي دي. په هغه وخت کې هم له 1994 څخه تر 2001 میلادي کال پورې ښځو او نجونو د کار او زده کړې اجازه نه درلوده. د کاناډا ټورنټو سټار ورسپنې دغه هیواد ته د کډوالو د لیست پر موضوع لیکنه خپره کړې چې دا بهیر د ځینو افغانانو له انتقادونو سره مخامخ شوی دی. د لیکنې په پیل کې راغلي هغو افغان الاصله کاناډایي وګړو چې په افغانستان کې یې د کاناډا له پوځ سره همکاري کړې وه فدرال محکمې ته عریضه کړې چې د اوکراینیانو لپاره د ځانګړي مهاجرت د پروګرام اعلان د حقونو او ازادیو له منشور څخه سرغړونه ده او غوښتنه یې کړې ده چې دغه پروګرام دې د ټولو هیوادونو وګړو ته پراخ کړل سي. په لیکنې کې د دوو افغان الاصله کاناډایي وګړو یادونه شوې چې تیره اونۍ دغه شکایت درج کړي چې هدف یې له کاناډا بهر د دوی د کورنیو ژغورل دي. د ژبې او کلتور په برخه کې دغو دوو پخوانیو سلاکارانو له اوږدې مودې مبارزه کړې ده او یوه یې د خپل نوم نښولو په شرط ټورنټو سټار ورسپاڼې ته ویلي دوی هم کاناډایان دي خو مناسب چلند نه ورسره کیږي. د دوی په قانوني شکایت کې راغلي چې د کاناډا د مهاجرت له مخې له اوکراینیانو او افغانانو سره دوه ګونی چلند کیږي. له کله چې طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه کاناډا په لومړیو کې له افغانستانه د هغو افغانانو د ایستلو اقدام وکړ چې له کاناډایي ځواکونو سره یې کار کړی و. د ټورنټو سټار په لیکنه کاناډا ژمنه کړې وه چې د روان میلادي کال تر پایه به 40,000 افغانانو ته پناه ورکوي چې په هغوی کې پخواني ترجمانان د بشري حقونو فعالان او د مذهبي اقلیتونو غړي شامل دي.
د نورستان ولایت چارواکو وایدا دغه ولایت په وانت وایګل ولسوالۍ کې د یوې ناچاودلې مرمۍ د چاودنې له امله دوه ماشومان وژل شوي او یو ټپي شوی دی. د دې موضوع تفصیل واورې.
په نورستان کې د سرپرست حکومت مسؤلین وایي د جمعې ورځې مازیګر ناوخته د یاد ولایت وانت وایګل ولسوالۍ په لرې پرته سیمه چامګل کې ماشومانو په یو پخوانۍ او ناچاودې مرمۍ لوبې کولې چې پرې چاودنه کړې او پکې دریو تنو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده. د نورستان د والي ویان سیف الدین لټون د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د پیښې په اړه وویل
د نورستان ولایت د وانت وایګل ولسوالۍ د چامګل په دره کې د ناچاو د توکو د چاودنې له امله دو تنو ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. یو تن بل ټپي دی. ټپي په خپل وخت درملنې لپاره اړوند روغتیایي مرکز ته رسېدلی دی.
په نورستان کې د عامې روغتیا په برخه کې د سیوډن همکاري مؤسسې مشر ډاکټر محمد فاروق سحاق وایي په چاودنه کې یوه جینۍ او یو هلک وژل شوي او یو جینۍ ټپي حالت کې د خپلې کورنۍ لخوا د اسدآباد مرکزی روغتون ته رسول شوې ده. په وینا چې روغتي حالات د ډاډ وړ دي. له تیرو جنگونو د هیواد په بیلابیلو برخو کې په زیات اندازه ناچاو دي. مینونه د ډول ډول وسلو مرمۍ او سرګلولې پاتې دي چې ډېری وختونه د چاودنې له امله ولسي وګړو او په ځانګړي ډول ماشومانو ته مرګ ژوبله رسیږي.
د ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
اوس هم سپورتي خبرونه لرو.
تکل شوی چې نن د هندستان غوره لیګ یا آی پی ایل سیالۍ او پایلو به د چنای سپر کینګز او ګجرات ټایټنز له لوبډلو ترمنځ ترسره شي. د سیالۍ به د کابل پر وخت ماخام شپږ نیمې بجې د هند په احمد آباد ښار کې وي. د ګجرات په احتمالي نوملړ کې دوه افغان لوبغاړي راشد خان او دوراحمد هم شته. راشد خان بیا په دې سیالیو کې تر دې دمه 20 لوبغاړي سوځولې دي. اخوا د افغانستان د فوټبال فدراسیون خبر ورکړی دی چې د فوټسال ملي لوبډلې په دویمې دوستانه سیالۍ کې هم لبنان هیواد ته ماتې ورکړې ده. دغه سیالي تیره ورځ د لبنان په بیروت کې ترسره شوه چې افغان لوبډلې څلور د درې پر وړاندې خپل میلمه لوبډلې ته ماتې ورکړه. د دې سیالیو لومړۍ لوبه هم افغان لوبډلې ګټلې وه او درېیمه سیالي به یې د مې په 9 نیټه ترسره شي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې خبر ورکړی دی چې د میرویس نیکه په نوم یې درې ورځنۍ سیالۍ د 5 زونونو ترمنځ پیل کړې دي. دغه سیالۍ په ننګرهار ولایت کې په 2 لوبغالو کې پیل شوې دي. په دې سیالیو کې د 5 زونونو هغه لوبډلې برخه لري چې لوبغاړو یې د ګریډ 1 په سیالیو کې ښې لوبې کړې دي او غوره لوبغاړي به له دې سیالیو فرسټ کلاس سیالیو ته لار پیدا کوي. د افغانستان د شل کلن ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې خپله څلورم سیالي ازبکستان هیواد ته وبایلله. ازبکستان هیواد 4-0 پر وړاندې افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه، او په دې سره په روانو سیالیو کې د افغان لوبډلې سفر هم بشپړ شو. افغان لوبډلې د مرکزی آسیا د کافا په اتلولیو کې یوه سیالي ګټلې وه، یوه یې مساوي کړې وه، او دوه سیالۍ وبایللې. او د افغانستان د بدني ښکلا فدراسیون د خبر پر اساس چې د شریف علي خان په نوم یو بهر میشتي افغان لوبغاړي د سرو زرو مډال ګټلی دی. دغه افغان لوبغاړي په پولینډ هیواد کې په 80 کیلو وزن کې سیالي ترسره کړه، او وی کړه شول چې قهرمانی وګټي، او په دې سره د سرو زرو مډال ورکړل شو.
سپورتي خبرونه مو له آزادي راډیو واوریدل. د روانې خبرونې په دوهمه نیمایي کې د آزادي راډیو میلمه لرو. نن مو په دې خبرونه کې میلمه ډاکټر ارشاد منصور دی. هیله ده چې دا مرکه واوري. خو اوس چې 4:13 دي، په مور اړوم د دې سات لنډو خبرونو ته. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی د طالبانو او ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ پرونی نشته ته په اشاره ویلي، هر ډول نشته د دواړو هیوادونو په زیان ده. د ایران په بهرنیو چارو وزارت کې د جنوبی آسیا د سیمې عمومي رئیس سید رسول موسوی نن په خپل ټویټر کې لیکلي، د افغانستان او ایران خلک او نخبگان دي هوشیار وي چې هر ډول نشته د دواړو لورو په زیان ده. د نیمروز ولایت پکنګ سرحدي ولسوالۍ کې د طالبانو او ایرانی پولیساتو ترمنځ نشته بیګا تر ناوخته پورې روانه و چې دواړو لورو پکې له درنو او سپکو وسلو کار اخیسته. ایران وایي چې یو پولیساته وژل شوی دی، خو ځینې نور ایرانی رسنۍ وایي چې دوه ایرانی سرتیری په دې جګړه کې وژل شوی دي. طالبان هم وایي چې په دې نښته کې یو پولیساته وژل شوی دی. نن د می میاشتې 28مه د لوږې په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې رارسیږي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا د شمیرو پر اساس دا مهال په افغانستان کې 28,300,000 وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د اوچا په وینا په دولتي او نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار محدودیتونو د نړیوالې ټولنې د مرستو رسولو چارې نورې هم ټکنې کړې دي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد آزادي راډیو ته ویلي، د دوی له واکمنېدو راوروسته د هیواد اقتصادي وضعیت مخ په ښه کېدو دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنري وایي د حقوق کسانو ملاتړ ته دوام ورکوي چې د شخړو له کبله بې ځایه شوي یا هم بیرته خپلو اصلي مینو ته ستنېږي. د ادارې نن یکشنبه په یو ټویټ کې لیکلي، UNHCR د کډوالو او د ستنېدنې او ادغام د لومړیتوب په ساحو کې د کوربه ولسونو ملاتړ هم کوي. د ټویټ پر اساس په دغو مرستو کې د معیشت په برخه کې روزنه او د ښځو لپاره د فرصتونو برابرول شامل دي چې په خپله د ځانونو او خپلو کورنیو مرسته وکړي. په ترکیه کې خلکو نن یکشنبه د ولسمشرۍ په دوهم پړاو انتخاباتو کې د رایو ورکړه پیل کړې ده. دا انتخابات د رجب طیب اردوغان او د هغه د عمده سیال کمال قلیچدار اوغلو ترمنځ دي. په پام کې ده چې نن مازیګر د رایو ورکولو مرکزونه بند شي او نتیجه وروسته اعلان شي. روسیه تیره شپه د اوکراین پر پلازمینه کیف بیا یو لړ هوایی حملې کړي چې د چارواکو په خبره داسې ښکاري دا پر اوکراین د روسیې له یرغل راوروسته پر دې ښار د بی پیلوټ الوتکو تر ټولو پراخې حملې وي. دا حملې داسې وخت شوي چې د اوکراین په پلازمینه کې نن یکشنبه د دې ښار د تاسیس کلیزې ته چمتووالی روان دی.
آزادی ملما
درنو اوریدونکو السلام علیکم. زموږ نننۍ میلمه ارشاد منصور نومیږي. ښاغلی منصور د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی او اوس د طب د ډاکټر په توګه په بریتانیا کې کار کوي. ډاکټر منصور په کابل، فرانسه او بریتانیا کې د طب په برخه کې لوړې زده کړې کړي او ګڼ شمېر ډاکټرانې روزلي دي. ارشاد منصور څو طبي کتابونه په پښتو ژباړلې هم دي. له ده څخه مې د دې خواله په پیل کې وغوښتل چې د خپلو لومړنیو زده کړو په اړه راته ووایي.
لومړنۍ زده کړې مې د غزني په ولایت کې کړې دي او له صنایع لیسې فارغ شوی یم. د دی غزنی ولایت. خوانځي ورسته دی کانکور دی امتحان دلاري دی کابل طبي په هانتون ته کامیاب شوم او دی کابل طب په هانتون می ولوست او ل فراغت ورسته دی کابل په طب په هانتون کې دی استاد په صفات سره میدان د پایل کړه او ما دی اتو کلونو لپاره کابل په طب په هانتون کې دی استاد په صفات دنده تر سره کړه او په دې اتو کلونو کې د کلینیکی کار تر څنګ په تحقیق او په تدریس لګیا وم او په مختلفو ډپارټمنټونو کې مې تدریس وکړ او په عین حال کې مې په تحقیقي کارونو کې چې د پوهنتون د استادانو یو اساسي دنده وه هم برخه اخیسته.
ولې مو طب انتخاب کو؟
اصلا د افغانستان شرایطو ته په کتو مختلف عوامل وو چې په زموږ د تعلیم او تحصیل په دوران کې طب ډېر مهمه ګڼل کېده. زما لپاره شخصا تر ټولو د طب هغه مسلکي بود وو چې ما غوښتل د یوه ډاکټر په توګه خدمت وکړم، د یوه ډاکټر په توګه وپېژندل شم او تر ډېره هغه د مسلکي اړخ جذابیت وو چې زه یې طب ته علاقمند کړم. ځینې نور دلیلونه هم وو، د بېلګې په توګه د افغانستان شرایط، د افغانستان د خلکو فقر، محرومیت، دا ټول هغه څه وو چې فکر کېدو چې طب ته او ډاکټر ته او طبابت ته ضرورت ډېر دی. او په عین حال کې د طب رشته داسې یوه رشته وه چې په اسانه پکې خدمت کېدلی شوی، یعنی په مستقله توګه یو چا کولی شوی، یو ډاکټر کولی شي د یو ناروغ رنز وپېژني، د هغه د رنز لپاره درمل ورکړي او یو لوی مشکل حل کړي. نو په دې اساس ما ته طب له ډېر پخوانه یوه جذابه رشته وه او غوښتل مې چې له دې لارې خپلو خلکو ته خدمت وکړم.
ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې په پکتیا کې زیږیدلی یاست. اکثره افغانان چې په ولایتونو کې زیږیدلی دي چې کله کابل ته راشي بیا هملته پاتې شي، حال دا چې په خپل زیږنځای کې ورته شاید لا ډېره اړتیاوي. تاسو ولې بېرته خپل ولایت ته ستانه نه شوئ؟
بله، واقعا زه د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی یم او زما خپله هیله دا وه چې خپلو خلکو ته په کلیو کې په لرې پرتو سیمو کې خدمت وکړم. خو کله چې زه فارغ شوم ومې لیدل چې په نورو برخو کې هم موږ ته ډېر ضرورت دی. مثلا په هغه وخت کې د تدریس په برخه کې یوه غټه خلا موجوده وه، د تحقیق په برخه کې یوه غټه خلا موجوده وه. نو ماته دا ډېره مهمه ښکاره شوه چې ما خپل ظرفیتونه، خپل موقف او توانایي ولیدي چې ما ته به ښه دا وي چې د نورو ډاکټرانو په روزنه کې، د نورو په تدریس کې خپله انرژي مصرف کړم. نو په دې توګه به زه وکولی شم ډېر مؤثر تمام شم، ډېرو زیاتو خلکو ته به مې ګټه ورسیږي. او په دې اساس ما نه تنها چې خپله په کلینیکي برخه کې په کابل کې کار وکړ، د کابل په طبي پوهنتون کې د استاد په صفت مې له ډېرو ډاکټرانو سره همکاري وکړه، د هغو په روزنه کې، له د تدریس په برخه کې. نو دا خپله ما فکر وکړو چې زما مؤثریت به دلته ډېر وي، زه به وکولی شم ډېرو خلکو ته او په لا مؤثره توګه کار وکړم. ځکه په لرې پرتو سیمو کې د سیستم په نه موجودیت کې اکثرا لیدل کېدل چې یو ډاکټر په تنهایی سره ډیر څه نشي کولای، ځکه طبابت یو داسې مسلک دی چې په هغه کې باید یو سیستم په داخل کې کار وشي او له یو ټیم سره کار وشي. یوازې ډاکټر په تنهایی ډیر کم څه کولای شي. نو په دې اساس زما اوږدمهاله پلان دا و چې زه باید داسې یو څه خپلو خلکو ته وکولای شم چې دغه سیستم رامنځته شي، ترڅو موږ وکولای شو د دغه سیستم له لارې یو څه معیاري طبابت، یو څه معیاري خدمات د افغانستان په مختلفو خلکو کې، په مختلفو ځایونو کې ترسره کړو. او زما په باور دا سیستم هغه وخت رامنځته کېدای شي چې ډېر ډاکټران او په ښه کیفیت ډاکټران او د طب محصلین وروزل شي.
اوس تاسو چیرې کار کوئ؟
زه د وروسته له دې چې د څو کلونو لپاره ما تدریس وکړ، یو فیلوشپ د یو کال لپاره ما د فرانسې هیواد ترلاسه کړ او هلته مې له یو کلن کار او ټریننګ وروسته بیرته خپل هیواد ته ولاړم په 2018 کال کې. او وروسته په 2006 کال کې ما د انګلستان هیواد د ماسترۍ یو سکالرشپ ترلاسه کړ. دا سکالرشپ د آزاد رقابت لالارې او د ټولو ملکونو د مختلفو ملکونو د کاندیدانو ترمنځ د رقابت لالارې ما ترلاسه کړ او د لندن په کینګز کالج کې مې خپل ماسترۍ تکمیل کړ. او د ماسترۍ له تکمیلېدو وروسته زه اوس فعلاً د خپل پی ایچ ڈی په برخه کې مصروفیت لرم، د مختلفو پوهنتونونو سره د څېړنو په برخه کې او د خپلې پی ایچ ڈی د پروژې په برخه کې کار کوم. فعلاً د انګلستان په هیواد کې یم او باور لرم چې یوه ورځ به وکولی شم بیرته خپل هیواد ته خدمت وکړم او د خپلو زده کړو له تکمیل وروسته به بیرته خپل دنده پیل کړم.
ډاکټر صاحب، دې موده کې خصوصا له 2020 وروسته چې په افغانستان کې تحول راغی، د کابل پوهنتون په شمول د بیلابیلو پوهنتونونو ډېر استادان او نور کادرونه مهاجر شول. تاسو ځان ته مهاجر نه وایست که چې په خپل راغلي یاست، په سکالرشپ له لارې راغلي یاست او زده کړې کوئ، که مو زده کړې بشپړې کړې، دکتورا مو واخیستله، په اوسنیو شرایطو کې حاضر یاست چې بیرته افغانستان ته لاړ شئ؟
متاسفانه اوسنی شرایط ډېر دردونکي او ناهیلونکي دي. زموږ اکثره استادانو خپل دنده له لاسه ورکړه یا یې خپل وغوښتل چې په دې شرایطو کې کار ونه کړي، ځکه هغه شرایط چې فعلا موجود دي تر ډېره د انسانانو هغه ډېر ابتدایي حقوق او شخصي ازادۍ پکې سلب شوي دي، او د دې تر څنګ په مسلکي شکل سره د کار کولو وړتیا، کار کولو هغه محیط ډېر محدود شوی. نو فکر کوم چې په دې شرایطو کې کار کول، په دې شرایطو کې هغه څه چې د مسلک او هغه څه چې د موږ دی کاری برخې اړتیا ده هغه موجوده نه ده، او د دې تر څنګ ځینې خنډونه او ځینې ننګونې هم شته چې ډېر مسلکي کسان یې له کاره زړه توري کړي دي او ډېرو کسانو د همدې لپاره دنده له لاسه ورکړې ده او خپل هیواد یې پرېښی. ولې په مجموع کې مهمه دا ده چې که هر څوک هیواد پرېښودلو ته مجبوره کېږي، مهاجرت ته مجبوره کېږي، نو ښه دا ده چې هغه خپل له شرایطو سره ځان عیار وساتي او وکولی شي په نوي محیط کې هم هغه خپل مسلکي ژوند په مخ بوځي او خپلو مسلکونو ته په یو شکل نه یو شکل سره لار پیدا کړي، تر څو په راتلونکي کې که امکانات برابرېږي له خپلو تجربو او زده کړو په خپل ملک کې استفاده وکړي.
تاسو له آزادی رادیو د آزادی میلمه پروگرام اورئ. ډاکټر ارشاد منصور مو میلمه دی.
ډاکټر صاحب، له دې ځای نه هم فکر نه کوئ چې په یو نه یو شکل سره له خپلو خلکو سره مرسته کولای شئ؟ مثلا ځینې داسې ډاکټران شته چې په اروپا کې اوسي، له دې ځایه تدریس کوي، دوی نوو معلوماتو ته لاسرسی لري نسبت هغو ته، یو خو په ژبو پوهیږي، هغه ژبې چې د طب په برخه کې اول لاس معلومات لري او بل تجربه زیاتوي، نو په آنلاین شکل سره ځینو پوهنتونونو ته تدریس کوي. په دې کله فکر کړی دی؟
بالکل بالکل ساروان صاحب، زه خپل له تیرو څو کلونو راهیسې د آنلاین زده کړو په برخه کې خپلو هیوادوالو سره په کار لګیا یم. او دا یو ډیره موثره لار ده په نننیو شرایطو کې تر څو وکولی شو دغه نوي معلومات او علمی کانفرانسونه او حتی هغه تغییرات چې له نورو لارو په افغانستان کې عملي کېدای نشي د آنلاین زده کړو له لارې موږ وکولی شو خپلو هیوادوالو ته ورسوو. دا یوه مؤثره لار ده. زه خپله کوشش کوم له دې لارې خپل نه موجودیت جبران کړم، له خپلو همکارانو سره په دې برخه کې کار وکړم او آنلاین کانفرانسونه او ورکشاپونه هغه څه دي چې زه خپله هم ډیر علاقه لرم او خپل نورو هغه کسانو ته چې دغه وړتیا لري او دې برخه کې کار کړی دوی ته هم زما سپارښتنه همدا ده چې له دغه فرصتونو استفاده وکړي. د دې تر څنګ زه په ځینو تحقیقي مقالو کار کوم چې هغه باید د یو ټیم له لارې مثلا د څو کسانو په همکارۍ هغه بشپړې شي. نو ښه خبره دا ده چې نن د ټکنالوژۍ او د امکاناتو په اساس موږ کولی شو په ګډه کار وکړو. نو زه په مختلفو برخو کې له ځینو ډاکترانو سره او خپلو همکارانو سره په افغانستان کې په ګډه کار کوم تر څو بعضې تحقیقي مقالې بشپړې کړو او په نړیوالو ژورنالونو کې خپرې کړو چې دا خپله په افغانستان کې د اکاډمیکي بډاینې لپاره او اساس ګڼل کیږي.
ډاکټر صاحب، په خپله ژبه باندې ځینو استادانو، د طب استادانو ځینې کتابونه ژباړلې دي یا په خپله تالیف کړي دي، په دې برخه کې تاسو تر اوسه څه کار کړی دی او یا مو دې موضوع ته توجه کړې ده؟
بالکل، د پښتو ژبه له هغو ژبو څخه ده چې په طبي برخه کې ډېر کم مواد او ډېر کم سټانډرد مواد لري. مخصوصا د تیرو شلو کلونو کې دې برخه کې موږ ته هم امکانات برابر شول چې ژباړه وکړو، کتابونه تالیف کړو. خوشبختانه ما ته هم دا فرصت برابر شو چې د هغه ټیم یو برخه شم چې د احتیاط د درملنې لپاره یو پوره نړیوال نصاب پښتو ته ترجمه کړ، چې دا نړیوال نصاب په سلهاوو کسانو ته ورسید، هغو پکې ټریننګ ترلاسه کړ او د لومړي ځل لپاره په دې حجم کتابونه پښتو ته ترجمه شول. د دې تر څنګ په انفرادي توګه ما هم علاقمندي درلوده چې د لیکنې په برخه کې طبي مواد پښتو ته ترجمه کړم او یو ډیر هغه څه چې ما ډیر ضرورت باله او مخکې موجود نه و هغه د معتادینو د درملنې په برخه کې مواد و، نو هغه مې یو ژباړه د معتادینو د درملنې لپاره مې د یو کتاب ژباړه بشپړه کړه او هغه خپره شوه او خوشبختانه د دغه برخې د کارکوونکو لخوا په ډېره ښه توګه د هغه استقبال وشو. او د دې تر څنګ د لومړي ځل لپاره ما د یو نړیوالې خپرندوی ادارې په رسمي همکاري د هغو یو کتاب چې د عصبي ناروغانو آسانه معاینه نومیږي او په نړیواله سطح یو مشهور کتاب دی، د هغو د رسمي ژباړې جواز مې ترلاسه کړ او هغه مې په ښه کیفیت د تصاویرو د کتاب د نورو ضروریاتو او د آنلاین ملحقاتو سره سره پښتو ته ترجمه کړ او دا به په نږدې راتلونکي کې په نړیوال کیفیت په نړیوال معیار سره خپور شي او خپلو همسلکانو ته به د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ورسیږي، مخصوصا هغه کسانو ته چې په انګلیسي ښه بلدیت نه لري یا له انګلیسي موادو استفاده ورته مشکله ده. دغه کتاب ورته ډیره همکاري کولی شي او مخصوصا د عصبي ناروغانو معاینه چې مغلقه برخه ده او معاینه ډیرو وړتیاو ته ضرورت لري په دې کتاب کې په اسانه او په روانه پښتو توضیح شوی دي او کله ده چې ژر تر ژره به ټولو ته ورسیږي.
ډاکټر صاحب، دا کار مو په دې دورې کې وکړو چې تاسو په بریتانیا کې یاست؟
دی کتاب ژباړه مې مخکې شروع کړې وه، خو په تېرو دو کلونو کې مې ډېره برخه کار دلته بشپړ کړ. بله، هو، تېرو دو کلونو کې مې اکثره برخه دلته بشپړه کړه.
نو د دې معنا دا ده چې تاسو دلته هم له دې سره سره چې په پی ایچ ډی بوخت یاست، وخت پیدا کولای شئ چې طبي کتابونه وژباړئ؟
بالکل، دا تر ډیره زما شخصي علاقه او تر ډیره هغه د خپل وخت سپما او له وخته ښه استفاده بولم. نو په هغه خاطر ما وکولای شوی دې برخې ته وخت ورکړم، او زه فکر کوم چې که هر څوک وغواړي په دې برخه کې کار وکړي، د ورځې یو ساعت، دوه ساعته، نیم ساعت مسلسل وخت ورکړل شي، نو په اوږد مهال کې ډېر کار کولای شي او ډېره لاسته راوړنه درلودای شي.
یعنی هغه خبره ډېره دقیقه نه ده چې ځینې وایي چې په مقر کې ژوند ډېر بوخت دی، څوک وخت نه نشي پیدا کولای. ستاسو له تجربې معلومیږي چې که اراده وي کولای شي چې سړی ځان ته وخت پیدا کړي. د دې ځای د مصروفیت په اړه، د دې ځای د ژوند په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایست توپیرونه طبعا چې باید ډېر وي د افغانستان او لندن ترمنځ، خو کوم شی چې تاسو ته ډېر مهم ښکاره شوي دي یا د توجه وړ ښکاره شوي دي، که په هغو خبرې وکړي؟
همداسې ده، دلته ژوند له افغانستان ډېر متفاوت ده، او دا اکثرا په مختلفو برخو کې دغه تفاوتونه فرق کوي. معمولا زموږ هیوادوال رښتیا هم چې همدا شکایت کوي چې وخت نشته، او د دې علت دا دی چې دلته کارونه په هر برخه کې که څوک کار کوي، کارونه په ډېر جدي توګه څارل کېږي، په ډېر جدي توګه له تاسو هغه ستاسو لاسته راوړنې، ستاسو د کار نتیجه پوښتل کېږي، او هر څوک مجبور دی چې باید په دې ډول کار وکړي چې خپل مسؤلیت سر ته ورسوي، او هغه څه چې ورنه غوښتل شوي دي هغه باید ترلاسه کړي. په دې اساس دلته ژوند ډېر مشکل دی، او دې تر څنګ یو بل مهم اړخ د ژوند هغه اجتماعي روابط دي چې دلته متفاوت دي، او مخصوصا یو څوک د مهاجر په صفت دلته راځي له افغانستانه، په اوله کې له ډېرو ننګونو سره مخامخ کېږي، ځکه دلته هر څه متفاوت دي. هغه څه چې په افغانستان کې، هغه سهولتونه چې له اجتماعي اړخه په افغانستان کې موجود دي دلته نشته، هغه ملاتړ چې په افغانستان کې یو څوک له کورنۍ او دوستانو ترلاسه کوي دلته نشته. نو په دې اساس د ژوند مختلف اړخونه دلته تر افغانستانه مشکل دي، د هغو له هغو سره توافق او د هغو پیژندل اړین دي. په همدې اساس ډېر خلک د کلونو لپاره په همدې کې سرګردانه وي چې څنګه هغه ابتدایي امکانات د ژوند پوره کړي، او هغه تصور چې په افغانستان کې موجود دی د ژوند د سهولتونو په اړه هغه تر ډېره سم نه دی. دلته ټول باید کار وکړي، او د کار په نتیجه کې هغه خپل ژوند امکانات ترلاسه کړي. او زه خپل په اکاډمیک محیط کې، له اکاډمیک محیط سره سروکار لرم، او دلته په یو داسې محیط کې کار کوم چې واقعا ټول ډېر د همکاری روحیه لري، او هر څوک غواړي چې هغه کس ته چې هغه یو متفاوت سرګذشت لري، له یو بل ځیر راغلی، له محیط سره نوی دی، غواړي چې له هغو سره کومک وشي، حمایت روحیه موجوده ده. نو په دې اساس دا یو فرصت هم دی، ځکه موږ کولای شو له دغه ملاتړ، له دغه امکاناتو استفاده وکړو او خپل اهداف ترلاسه کړو. ولې په مجموع کې هر چا ته کېدای شي د هغه د کاري محیط او د هغه د تجربې په اساس فرق ولري، ولې هغه څه چې زه له دې خلکو، ما له دې خلکو زده کړي دي، هغه دا ده چې دوی ډېر پر کاره، پر تلاشه خلک دي، او د همدغه کار تلاش نتیجه ده چې د دوی ملکونه په خپلو پښو ولاړ دي او چاته احتیاج نه دي.
ډېره زیاته مننه ده.
د ازادي راډیو میلمه ډاکټر ارشاد منصور و چې تاسو یې خبري اوریدې.
ڈک پوخ کوئی خاصی دن زما خاصی دن زما خاصی دن زما رات کا شراب رات کا شراب رات کا شراب رات کا شراب ساقی تو بھی دن زما تو بھی دن زما تو بھی دن زما سب گمانو کی دی دن زمان